احمد شبریم السلام علیکم دا ساجی رادیو د دې سات خبرونه د ځوان فکر خبرونه د ځانګړې شوې ده په دې خبرونه کې دا سړي چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ځوانانو پر لوبو هنر او نور هڅو څه تاثیر کړی دی وړاندې زما همکار د خبرونه وړاندې کوي مخکې تر دې چې د ځوان فکر ته مخه کړو خبرونه د امریکا دفاع وزارت له افغانستان د جګړو په خاطر د خپلو ځواکونو د وتلو د بهیر د احتمالي تغییر خبره کوي. طالبانو د میدان وردک جغتول وسوالی نیولې او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم په انتخاباتو کې د خپل بری ادعا کړې. د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډېرېدو سره شایي له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي. د دفاع وزارت ویان جان کربي تېر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې هره ورځ وضعیت په بدلېدو دی. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی، د ولسوالیو پر مرکزونو حملې کوي او لا هم د شخړو کچه خورا لوړه ده. جان کربي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړه به روان بهیر ته په پام سره کیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه ووسي. د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالي طالبانو نیولې ده. د میدان وردک امنیه قمندان مصطفی مایر د خبرنن نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالۍ تیره شپه لاندې کړې ده.
په تاسف سره چې د دشمن نفوذي افراد وو، د هغې لارې نه دشمن په دې باندې وتوانېدل چې دا خلک تسلیمۍ ته مجبوره کړي او بالاخره دغه نفوذي کس په ذریعه باندې د ولسوالۍ د سقوط سره مواجه شول.
د قمندان په وینا په دې ولسوالۍ کې درویشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوي دي. په جنوب کې د 205 قولي اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوری ولسوالۍ کې له پوځي اډې وتلې دي. د دې قولي اردو ویان محمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل
جنگ مخکې وو، خو اوس د نظامي شورا د فیصلې له مخې کمپ مکمل تخلیه شو او چیرینکو ته انتقال شو.
د دې پوځي کمپ تر خوشی کېدو وروسته طالبانو د چوری ولسوالۍ نیولې ده. دا ولسوالۍ له شاوخوا دوو اونیو راهیسې طالبانو محاصره کړې وه. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ جون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډیر نهیلي کوي. کیم یو جونګ چې په ګوند کې جاک پورې غړی ده دا بیان نن وروسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلې دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي. شاخل سولیوان د دوشنبه په ورځ هیله ښکاره کړې وه چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي، خو دا هم وویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي. د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی له جنوبي کوریا کتنه کوي. ټاکل شوې ده چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان په روانه اونۍ کې بیرته ماسکو ته ستون شي. سولیوان نږدې دوی میاشتې مخکې وروسته له هغه له ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیت پرایس وویل سولیوان ځکه ماسکو ته ستنی شي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي، څو هم د امریکا ګټې خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې کړکېچن ګواښ راکم شي. لدی مخکې په متحده ایالاتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون په شلمه نیټه واشنگتن ته ستون شوی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم ادعا وکړه چې په روسیې انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمینه ایروان کې د خپل ګوند د پلویانو یوې ډلې ته پرونو وویل د ارمنستان جمهوریت زموږ ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګه کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخه انتخابات د یک شنبه په ورځ ترسره شول، څو په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې په روسه ښکال وشوه او شپږ اونۍ دوام وکړ، ځینې سیمې ازري ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.9% رای خپلې کړې دي. د دسیال د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 21% رای خپلې کړې دي. او روسي خبر دا چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن دوی لوبې کیږي. په یوه لوبه کې به کرواتیا له سکاټلند سره او په بله کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبې د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې پیل شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 12 پیل شوې دي او د جولای تر 12 دوام کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم هیله من یم روغ او جوړ اوسئ. دغه پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. په تیرو شلو کلونو کې افغان ځوانانو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو سربیره ګڼې بریاوې هم کړې دي. د بیان ازادي، نجونو حقونه، فردي ازادي، سپورت او بیلابیلو لوبې، موسیقي، هنر او ګڼې نورې برخې شته چې افغان ځوانانو پکې د پام وړ پرمختګونه کړي او په دې برخو کې لیوالتیاوې او وړتیاوې غوړېدلې دي. اوس چې د طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي یا دا ډله پر لپسې سیمې نیسي او د دولت له کنټرول یې باسي، ځوانان د خپلو دې بریاوو لپاره څومره اندېښمن دي؟ د طالبانو پر هغو ژمنو څومره دوی باوري دي چې وایي دوی باید د ځوانانو ملاتړ وکړي؟ په دغه نننی بحث کې لومړی په دې خبرې کو چې ځوانان په کومو برخو کې بریاوې لري چې په وروستي شل کلنه نسبي ولسواکي کې ترلاسه کړي، دا بریاوې څه دي؟ او ورپسې دا افغان ځوانانو دې بریاو ته په شته ګواښونو او د ساتلو پلارو چارو یې هم بحث کوو. دغه پروګرام ته مو نن میلمانه راغوښتي ښاغلی ځوان فیضي کندهار میشتې فعال دی، همدارنګه حمید حقمل لیکوال او ژباړن. دوی ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ. 0 8 2 2 5 5 0 9 9 2 3 5 4 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کله افغانستان له زنګ راوئ، کله بهر زنګ راوئ، 0 0 4 0 2 2 1 4 0 1 او همدارنګه ازادي ټکی رادیو یا رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. کولی شئ په سکایپ هم که انټرنیټ مو سم وي زنګ راوئ. ښاغلی فیضي ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، او همدارنګه ښاغلی حقمل. شروع له ښاغلی فیضي کوم. پوښتنه دا ده چې د شلو کلونو لاسته راوړنې دي، ټول وایي چې لاسته راوړنې لرو، مشخصا د تاسو په نظر لاسته راوړنې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سنیک زای صاحب تاسو د میز درنې ملمنې خورته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان په ورستی شل کلن سفر کې لستراوړنې موږ درلودلې دي په مختلفو برخو کې. د ځوانانو سره عموم کې تشویش شته، تشویش البته د پراخو موضوعاتو په اړه تشویش لرو چې په هغه کې ځینې لومړیتوبونه دي چې هغه د ژوند حقوق دي، هغه حقوق او وجایب چې موږ ته په اساسي قانون کې راکول شوي دي، هغه په اړه اوس فعلاً هم تشویش لرو. او وروسته هم د ځینو فردي حقوق او ازادۍ چې ځوانانو ته ورکول شوي دي یا څه کار پر شوی دي په وروستیو شلو کلونو کې، د دغو په اړه تشویشونه شته.
مننه کومه ښاغلی حقمل. له تاسو هم دغه پوښتنه تکراروم چې د تاسو په نظر باندې لاسته راوړنې څه دي او واقعا هم شته که څنګه؟
سلام او د خبرونې درنو میلمنو ته او همدارنګه د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. هیله به جوړ بوي. ښه پوښتنه ده. په رښتیا هم چې په دغه وروستیو کې د اوسنۍ ناخوالې خورا زیاتې شوې ده او ځوانان یې په دواړو اړخونو کې اندېښمن کړي دي، هغه که مثلا د طالبان یا همدارنګه هغه که د حکومت اړوند وي. مثلا د طالبانو برخه کې هم ځینې ځوانان شته چې د طالبانو پلوي کوي، همدارنګه هغوی په دنده باندې ګمارلي دي، همدارنګه په حکومت کې هم دغه کسان شته او ځوانان شته. او لاسته راوړنې کې وکړي، مثلا لږو په تېرو شلو کلونو کې له نیکمرغه باید ووایي چې ډېر مثبت تغییر مو راوستلی. همدا په افغانستان کې، خصوصا په افغانستان کې خو ډېری برخه ځوانان تشکیلوي. نو موږ یو عمده یعنی دغه د کچکیک برخه مخویا د کو دغه د ځوانانو له سره ورنه ده چې په دغه شلو کلونو کې رامنځته کړ. همدارنګه نور د زده کړو په برخه کې، د هنر په برخه کې، همدارنګه د ادبیاتو په برخه کې اوس که وګورو موږ دره په دغه وروستیو شلو کلونو کې باور ده وشه، دا خصوصا په دغه 15 کلونو کې موږ خورا زیات کتابونه ولیکل و مشبهه حتی د مطالعې فرهنګ مو دود کړ. په خوا دغه څه نه وو، د شلو کلو مخکې جنګ وو صحیح ده، مثلا خو دغه فار دغه علمي برخه خورا محدوده وه، اوس له نیکمرغه خورا زیاته شوې ده او نور هم کار روان دی. خو دغه اوسنی کوم کرکېچ یا دغه ناورین چې روان دی د طالبانو د حکومت ترمنځ، زموږ هیله ده پرې په لومړي سر کې دي چې له دې څخه هیله موده ده چې د سولې له لارې دغه کار حل لاره رامنځته کړي. همدارنګه
مننه ښاغلی حکمل، په حل لارو باندې به مفصل بحث وړاندې وکړو. تاسو یادونه وکړل د کرکټ، همدارنګه د زده کړو په برخه کې، البته د موسیقي په برخه کې هم د کرکټ په اړه باندې باید ووایو چې راشد خان غوندې ځوانان په دغې 40 کلنه دوره کې رامخته شول او په ټوله نړۍ کې اوس د افغانستان په استازیتوب باندې لوبیږي. همدارنګه د موسیقی په برخه کې هم ګڼ پروګرامونه شته په داخل د افغانستان کې چې لزګونه ځوانان ورغلي دي، او ساغه سندرغاړي چې په اکثرو محفلونو کې دوی سندري وایي یا کلیپونه راوځي، د همدغه موسیقی پروګرامونو لاسته راوړنې دي. په د ټلویزیونونو په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه شوي دي، نږدې 200 رادیوګانې او همدارنګه لزګونه ټلویزیوني شبکې فعال دي چې پکې ځوانان برخه لري. اساسي پوښتنه دا ده چې دغه لاسته راوړنې چې ډېرې اوس ټولو ته ښکاره شوې دي، نړیوال لو هم پیژندلی دي او د افغانستان یو نوی نوم نړۍ ته ورپیژندلی دی، فکر کوي د دغه د حفظ او بقا لپاره کافي هڅې اوس کیږي که څنګه چې 10 کاله او 40 کاله وروسته هم دغه نومونه بیرته ژوندي پاتې وي، افغانستان په یاد شي که څنګه؟
ستانځای څنګه کوم چې تاسو ته وګورئ په اوس وخت کې، یعنی د طالبانو کوم اعلانات چې خبرېږي یا هم کوم اعلان چې ورکوي، تر ډېره پورې د ځوانانو خصوصا د حقوقو په اړه چې دوی خبرې کوي، د ښځینه حقوقو او نارینه حقوقو په برخه کې، دوی له دغو اعلانو څخه یا دو خبرو څخه باور خو نشته پرې، خو تر ډېره پورې یعنی اغه هلي مولک شتري چې کدا شي مثلا د تیر په پرتله، مثلا یو د طالبانو د غوټر دوران کې چې کوم حکومت او د ځوانانو سره روښنه و، نو او په دې په اوسني حالت کې کدا شي د غو په پرتله لیک توپیر ولري، ډیر جدي بنوي. خیر چې مثلا ځینې شایان د یا ځینې برخه مثلا کومه د موسیقي برخه موږ جوړ کړو، بلر د سندرو برخه دا به محدود شي، خو نور برخه شته چې ان شاء الله په کې به زما په اند او هله مود امداده چې په برخه کې به ډیر خند ونه وسی، ځکه دوی هم د اوسنۍ ټکنالوژي په اساس یا د کومه ټکنالوژي چې سره غلې د انیمیشن په اړه اساس باندې فکر نه کوم ډیر خند وسی.
مننه کومه ښاغلی فیضیل، تاسو ته براشو دغه نمونه مو یاد کړل، راشد خان مثلا د افغانستان د کرکټ په برخه کې هم دارنګ په نورو برخو کې هم داسې ځوانان شته چې اوس نمونه ډیر اوچت یادیږي، په ټلویزیونونو هم دارنګ په موسیقي برخه کې هم پرمختګونه شوي دي. یوازې په خواله رسنیو کې افغانان اوس څه باندې 15 میلیونه فعال غړیتوب لري یا یوزر شته چې افغانان کاري هر ورځ د خپل ژوند په اړه باندې پکې لیکنې کوي، تصویرونه خپري. فکر کوي چې جګړې روانې وي په افغانستان کې، پرمختګونو مخه ډب شي، دغه سي لاسته راوړنې زیانمنېږي که څنګه؟
سنیکسي صاحب، دلته دوه موضوعات دي، یو د جګړې جریان دی او بل د طالبانو راتګ دی، یا د طالبانو د راتګ سره ځینې اندېښنې دي. د جګړې په جریان کې خو معلومه خبره ده چې جګړه زموږ هر څه راڅخه اخلي، هغه که معنوي دي که مادي موږ څه لرو، هغه ټول ته زیانونه رسیږي. او په تیرو 40 کالو کې زموږ د افغان ملت اساساتو ته تر ټولو ډېر تاوان رسېدل دي د همدا جګړو له امله. بله خبره د طالبانو د راتګ سره د ورزش ده، زه فکر نه کوم چې طالبان دی ورزش ته یو خند جوړ کړي، ځکه دوی توافق د امریکا د متحده ایالاتو سره کړی دی د سولې لپاره، او د نړیوالو سازمانونو سره د دوی اړیکې یا د بشر حقوقو سره د اعلامیې په اړه د دوی دریځ دا کې به حتما هلته ذکر شوی. نو په نړیوال سازمانونو کې دغه د اولمپیک نړیواله اداره د آی سی سی فیفا د فوټبال کې چې موږ ډېر ښه نوم لرو په کرکټ او فوټبال کې زه فکر نه کوم چې دا لاسته راوړنې ته طالبان زیان ورسی ځکه هلته توافق کې حتما دې ته اشاره شوې ده البته په ځینو جزئیاتو کې به حتما ځینې ټکرونه لري اوس مثلا د طالبانو د تحریک په وخت کې فوټبال کې دی د کندهار په سټډیوم کې تر ټولو ډېر نندارچیان د طالبانو په شپو کې راوځای کېدل خو دوی صرف دونه محدودیتونه وه چې فوټبال د پرتاګ کې پرېښوي چې فوټبالر باید نیکار نه وای کړی په پرتوګ کې کولای او سربېره خپل وردی پر اغوستې وای د فوټبال شمیره وای باندې خو دا اصول چې کوم د فیفا اصول دي هغه باید یو فوټبالر باید منظم لباس ولري منظم هغه ځانګړي د فوټبال بوټ په پښای شینکا کې د پښې د نخوش د پاره په پښای جرابه یا همرنګي نکره همرنګي او دا یو سب لباس ولري چې هغه کې انګوشتری د غاړي لاکټ دا شان د فوټبال په لباس کې نسته خو طالبانو دا اصول مات کړي و دا جزئیات یې ورسره مات کړي و نو زه دا سپیکر نه کوم چې په عموم کې به د سپورت سره طالبان څه تضاد ولري ځکه موږ ډېر شنوم لرو په کرکټ کې موږ اوس نړیوال سټیج ته پورته شوی یو د فوټبال په برخه کې موږ د جنوبي اسیا په سطح ډېر تکړه ټیم لرو چې ډېر ښه لوبیږي همداشان په نورو رزمي لوبو کې موږ ډېر پرمختګونه کړی دي هغه پرمختګونه ته د پراختیا او د پرمختګ او د بهبود په هیله
مننه کومه بیرته به تاسو ته راشو اوس یو لنډه دمه لرو
زړګی می غواړي غې ګورانه حالات بل ډول دي راغاړي نوسه جانان حالات بل ډول دي وراغاړي وا نوسه جانان حالات بل ډول دي ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے چت خف نشی پیزوان حالات بل ڈول دی راغاڑی نوزے جانا حالات بل ڈول دی وراغاڑی وا نوزے جانا حالات بل ڈول دی گران هواد والو پکور پاتشی څنګه ته د مور پاتشی کورونا دا سمات
د افغان سندرغاړي نغمی لاند پیغام واورید چې آزادی رادیو سره شریک کړي او خلکو غوښتل چې د کرونا د مخنیوي پرخه کې اقدامات وکړي او په کور کې د پاتشې له کوره دي نه وزي تاسو د ځوان فکر پروګرام اوري کولای شئ د آزادی رادیو ټلیفونونو ته زنګ راووئ نن په دې موضوع غږیږو چې د جګړو په زیاتېدو سره او دا چې طالبان ګڼې سیمې نیسي دا اندېښنې څومره په ځای دي چې د ځوانانو لاسته راوړنې به زیانمنېږي یا به له خنډ او خطر سره مخ کېږي 0825505 0993 2003 زموږ د ټلیفون شمیرې دي همدارنګه په سکایپ هم زنګ راوالی شي رادیو ټکی آزادي زموږ د سکایپ ادرس دی له خپل تخنیکي همکار غواړو که اوریدونکي په لاین کې وي نو مقتدی راولي مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه مو زنګ راوالی د آزادي راډیو ځوان فکر پروګرام ته غوږ یاستئ خپل پوښتنه یا نظر که لرئ را سره شریک کړئ مهرباني مننه سلامونه تاسو ته که ملک ځای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو سم راشي زه به تر هغو خبره وکړم د ځوان فکر پروګرام اوري د ځوانانو په لاسته راوړنو غږیږو او دا چې که جګړې زیاتې وي او طالبان راشي یا د طالبانو لخوا ګڼې سیمې نیول کېږي څومره خطر موجود دی د دغو لاسته راوړنو د له منځه تلو په برخه کې اوس به اوس صحیح ده خو خدای دې وکړي چې ډاډ نه شي بیا غږ مو مهرباني ښه له بغلانه خبرې کوي اوس خو عملا په بغلان کې جنګونه روان دي څو ولسوالۍ تازه لاس په لاس شوي دي د یو ځوان په صفت باندې چې له بغلانه زنګ راوي د لاسته راوړنو د خوندیتوب په برخه کې څه اندېښنې شته څه لاسته راوړنې مو کړي دي چې اوس له خطر سره مخ دي په دغو تېرو شلو کلونو کې مننه د تاسو لپاره پیغام بل اوریدونکو امر اخلو مهرباني وکړئ چې څوک یې لوکوم زای مو زنګ راواله ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروگرام اورې د ځوانانو په لاسترانو غږیږو او دا چې څومره د دغو ځوانانو اندېښنې په ځای دي چې دغه لاسترانې به له خطر سره مخ کیږي که احیانا جګړې زیاتې شي او ګڼې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي.
اندېښنې خو ټول دنیا کې زیاتې دي، خصوصا ملتاس او ملت کې افغانستان کې و ځوانان خو زحمت خوري ټول سر د خلافات پاتې خلک د خپل سر خیر غوړي تمام ورځ مرګونه دي جدي جنگو ته دي و د سر خیر غوښتل مشکله ده. پرندېانو په یغه نامو خلک تباه کیږي ولي یې چېرته هم پرېږدي دی تاسو ورور موږ دغه په فکر کې سو چې موږ د ځوانانو د الله سرونه وساتو
مننه کوم. یو اوریدونکی بل هم راخلو بیا به ورشو بیرته میلمنو ته مهرباني وکړئ څوک یې او له کوم ځایه مو زنګ راواله.
سلام علیکم ستانکزی صاحب.
وعلیکم سلام. مهرباني وکړئ.
احمد همدرد در سره پاړي کا کېم د لغمان نه.
مهرباني وکړئ همدرد
ستانکزی صاحب، دتا پښتنو نه کانه داسې مونږ ته ښکاري کانه لکه تا پسې بد حالات نور مخکې ښکاري کانه مونږ خو په دغه حال باندې زړیږو چې دغه حل نه دا حل دېنه به بدترې نورې چېرته وي. مونږ دغه وایي دا څه حل ده په دې وطن کې؟ نه پکې حق معلوم ده، نه پکې نه حق معلوم ده، نه پکې جهاد ختم شو، نه پکې وروره چوکۍ والا او شوقیان ختم شول. دا مظلوم ملت را ایثار کړی دا څوک چا پی کړی دسې بار کړی، چا پی اسې کړی بار کړی، چا پی پاکستان نه را بار کړی دي. دا څه حال ده؟ خدای ته دی وګوري، قرآن ته دی وګوري، دغه ولس ته دی وګوري، دا ښځو ته دی وګوري، دا بېکوره خلکو ته دی وګوري، دا نهارو ته دی وګوري. والله بالله چې خلک نهارې سره مخ دي، والله په خپلو سترګو وینم چې خلک نهار دي نهار، او په دغه شکر کې خو چې جنگ نه بس کانی یو اسې.
مننه کوم له لغمان زنګ راواله. د پروګرام درنو میلمنو ښاغلی ځوان فیضی او حمید اخمل، د اوریدونکو غږونه مو واوریدل. دوی بل علاوه د دې چې د لاسته راوړنو په اړه باندې اندېښمنو، خو تر ټولو مهمه خبره د جنگونو د زیاتېدو کوله چې جنگونو سخت زیانمن کړي دي او حتی خلک له لوږې سره مخ دي. لومړی به په همدې کې مسله باندې ملګو غږیږو، بیا به وروسته بیرته د ځوانانو په لاسته راوړنو باندې بحث وکړو. دا چې په همدغه شکل باندې به سره وتړو، طالبانو هلته د دوحې په تړون کې یادونه کړې وه چې تاوتریخوالی به کموي په دې شرط چې د دوی بندیان راخوشي شي. دا کار بندیان راخوشي شول، خو تاوتریخوالی د دې له ځایه چې کم شي نور هم زیات شو، جنګونه هم زیات شول، افغان پوځیان هم بمباردونو او عملیات وکړل او طالبانو هم دغه د جګړو ته زور ورکړی. ښاغلی فیضی، فکر کوئ طالبانو څه چې ویلي دي یا افغان حکومت څه چې وایي دا واقعا عملي کیږي که څنګه د تاوتریخوالی د کمښت لپاره؟
دا خبره واقعیت ته چې په تړون کې د تاوتریخوالی کمښت ډېره مهمه موضوع وه او موږ ورته خوشبینه هم وو چې د ورکم په جریان کې به بیا اوربند ته رسېږو. متاسفانه اوس حالات ترنګلي سوي دي او تر دغه اندازې رسېدلي دي. زما په فکر زموږ یا د افغان ولس ډېره اندېښنه دا ده که چیرې د افغانستان په استازولي کومه ډله یا کوم حزب د نړیوالو سره کوم تړون کوي، هغه باید ولسونه په هغه خبر وي، د هغه جزئیات باید ولس سره شریک شي او بیا توافق د یو نړیوال تضمین په صورت کې. هر توافق چې د افغانستان په اړه کیږي، هغه که د افغانستان د ملي سرمایو په اړه یې، د جغرافیې په اړه یې، په بل اړه یې، دا باید هم د ولس سره شریک شي او هم د نړیوال تضمین ولري، د نړیوالو سازمانونو یا د ملل متحد د تضمین لاندې دا کار وشي. که چیرې دا د امریکا او د طالبانو توافق داسې یو تضمین درلودلی، قوي تضمین، البته اوسنۍ تلمین خو نشته نه څوک سر په ګرځي چې ولې حالات دغه اندازې ته ورسېدل، ولې جنگ چې دا تخصی دي. واقعا ولس مو ډېر ستړی دی اوس چې د اورېدونکو کومې خبرې ما واورېدې. زه فل حال اوس هم په سفر کې یم، د افغانستان مختلفو ولایتو ته تللی یم. دلته په هر ولایت کې همدا ویر دی او خلک ډېریږي، خلک ترهېدلي دي او د مایوسۍ په حالت کې دي. نو دا د دې تاوتریخوالي پوښتنه باید موږ د نړیوالو بشري سازمانونو څخه وکړو چې دا توافق سوی دی، نو بیا ولې تاوتریخوالي دومره زیاتېږي او حالات نارمل حالت ته نه راګرځي؟
مننه کوم. ښاغلی اقمل، زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې طالبانو خو ویلي دي چې موږ به حقونه تامینو چې د اسلام په چوکاټ کې وي، مګر ټوله د طالبانو دوره وکتله چې خلک تر فشار لاندې و، فکر کوي دا ډله واقعا تغییر شوی ده او هغه څه چې ژمنه کړې ده هغه په ځای وي، خصوصا د ځوانانو د حقونو په برخه کې چې دا به په ځای پاتې وي؟
ستانځای صاحب، زه هم بیا وایم چې باور په کار نه دی، ځکه په اوسني حالاتو باندې، یعنی نه په اوسني حکومت باور په کار دی او نه هم د طالبانو په ډله باندې باور په کار دی چې مثلا دوی به هغه څه چې وایي هغه به رامنځته کړي. موږ وګورو مثلا دغه نظامونه کوم چې تغییر مومي د نړۍ د نورو هېوادونو په څېر، هم په افغانستان کې نظامونه بدل شوي، انقلابونه رامنځته شوي، یا هم د ازادۍ لپاره مثلا سرونه ورکړل شول او ټول پکې ټکو ځوانان پکې وو. خو په مقابل کې بیا ورته د هر مشر یا سیاستمدار لخوا ژمنې ورکړل شوې او یوازې د ژمنو په کچه پاتې شو چې هیڅکله یې عملي بڼه نه ده خپله کړې. هغه چې ډېری ځوانان یې د ملي یووالي حکومت د مشرانو په حق له هم څرګندوي، مثلا په اوسني دغه کوم تېر حکومت چې رامنځته شوی د ملي یووالي حکومت د مشرانو په خپلو کمپاینونو کې د ډیرو نورو غمونو تر څنګ د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو، ځوانانو ته د کاري زمینو برابرولو، نشه توکو پر وړاندې د کلکې مبارزې او په حکومت کې ورته د ډېرې ونډې ورکولو ژمنې کړې دي. سره له دې چې په ملي یووالي حکومت کې تر یو بریده په بېلابېلو څوکیو مثلا ځوانان ګمارل شوي، خو ځینې د په بیرنیو هېوادونو کې په نشه توکو اخته ټول کډوال دي. تاسو وګورئ هغه تېر څو ورځې مخکې ما یو راپور ولوسل چې په هر یو ساعت کې کته یو ورځ کې یو ځوان له هېواده بیرون دي. دا لیکنه مثلا دلته هم داسې یو ډله رامنځته شوې ده. موږ اوسنی حکومت چې کوم دی تر ډېره پورې مثلا هغه جمهوریت مثلا هغه نه دی د قانون په اساس باندې پر مخ لاړ شي، دا هم نشلی دی. دلته تبلې دي مثلا ولسمشر محمد اشرف غني یو ډله لري او ډاکټر عبدالله بله لري. اوس که موږ وګورو مثلا د وزارتونو کې یو وزارت تغییر کیږي، بل ورسره همدارنګه کیږي. که چېرته د هېواد عبدالله وزارت تغییر شي، هلته د ولسمشر بیا تغییر کیږي. او موږ دغه تجربې وینو، ناخوالي وینو، خو بیا هم موږ هیله لرو چې کېدای شي تغییر مومي. اوس که موږ د طالبانو برخې ته وګورو، هغوی چې کوم دغه هغه د ترانسپورت سیستم رامنځته کړی یا دغه کومه مالیه چې طالبان اخلي، تر ډېره پورې هغه زده کوونکي یا هغه محصلین یا هغه فارغ شوي محصلین په دغه ډله کې شتون لري، د مجبوریت په اساس کې دي، که د پیسې په اساس وي، هغه هلته داخل شوي دي. په همدې خاطر باندې اول تماشونه ورته ویل کېږي. اوس تاسو که وګورئ په دې وروستیو کې باور نه شوه، تر ډېره پورې دغه د دولسم ټولګي زده کوونکي جنګي دي، تر ډېره پورې د پوهنتون زده کوونکي جنګي دي. په دغه جنګ کې د څه په خاطر باندې د پیسو په خاطر باندې که بېکاره پاتې شوي دي او غواړي د پیسو په مقابل کې چې ترلاسه کړي مجبوریت په اساس دغه قرباني ورکوي. نو زموږ له همدا د ترې چې د تېر د تاریخ پرته لکه وګورو مثلا د طالبانو تېر دوران کې اوخ نه خوړی خورا زیاتې وي، خو ستاسو ما د تول چې د اوسنی د ټکنالوژي په اساس باندې کېدای شي د نور هوادونو په پرتله یا د نور هوادونو یا نور اسلامي هوادونو سره په سیالۍ باندې د ځوانانو بلاتار وکړي.
ډیره مننه کوم ښاغلی اقمل. د ازادي راډیو ځوان فکر ته غواګیاس نن په دې مسله باندې ل خپل ملمنو او تاسو اوریدونکو سره غږیږو چې په تیرو شلو کلونو کې د ورزش، سپورت، موسیقي، هنر او نورو بیلابیلو برخو کې د ځوانانو لاسته راوړنې بیا په راتلونکي کې روانو جګړو او ناخوالو ته په کتو باندې څومره اغېزمنې شي، او د دغو لاسته راوړنو د خوندیتوب او بقا لپاره باید څه کارونه وشي، حکومت څه کولی شي، او ځوانان په خپله باندې څه مسؤلیت لري؟ ښاغلی فیضي، اوس په دغه پوښتنه له تاسو وکړو چې د دغه لاسته راوړنې چې موږ یادې کړلې د پروګرام له پیله تر اوسه پورې، سپورت، هنر او موسیقي، د دغو په برخه کې به وروسته به د حکومت په مسؤلیتونو هم خبرې وکړو، مګر خپل ځوانان څه کولی شي چې دغه لاسته راوړنې خوندي پاتې شي، څه کارونه کولی شي؟
د تیرو شلو په افغانستان کې کوم حالات تیر شوي دي، واقعیا جبر او تشدد او زور هر څه په هره برخه کې و، خو د خوشبختۍ ځای دا دی موږ یو ډله مبارزین ځوانان په هر ولایت، په هر سمت، په هر ناحیه، په هر ولسوالۍ کې لرو چې هغه اوس په دې پوهېدلې دي چې دوی د خپلو حقوقو څخه دفاع کوي، د مختلفو لارو څخه د افغانستان د اساسي قانون څخه په استفادې دوی تظاهرات کوي، مدني حرکتونه کوي، په هغه سره خپلې غوښتنې څرګندوي. موږ که چیرې داسې حالت ته ووځو، استانګزی صاحب، موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نوم اوس یادیږو، مخکې د افغانستان اسلامي امارت یا د طالبانو اسلامي امارت و، د هغه مخکې د افغانستان اسلامي جمهوریت و، د هغه مخکې د افغانستان اسلامي دولت و. یعنی موږ هم افغانان یو، هم مسلمانان یو. څه چې موږ د افغانیت او د اسلام سره په ټکر کې یو د هغو د پاره نه، او څه چې موږ د افغانیت او د اسلام سره په ټکر کې نه یې او موږ مشروع غوښتنې یې، د هغه د پاره موږ مبارزه کوو، د هغه لپاره به ځخ پورته کوو. ما مخکې اشاره درته وکړل چې په کومو چې زه خپل یو سپورټمن پاتې شوم، یعنی په فوټبال کې ما په کلونو خولې توی کړې دي، او د افغانستان فوټبال اوس یو ځای پورې رسیدلی دی، د جنوبي آسیا په ډیرو تکړه لوبډلو کې د افغانستان لوبډلو شمیرل کیږي. زه نه غواړم چې موږ د سپورت دغه مقام په ملي سطح د لاسه ورکړو، دا د پاره به موږ مبارزه کوو، ژغ به پورته کوو. دا لا معلومه نه ده چې موږ پر کومو حقوقو او پر کومو ازادۍ باندې به بندیزونه یې یا به نه یې، ځکه موږ افغان ولس د سولې، د توافقاتو، د جزئیاتو، د جریاناتو څخه ډېر لیرې پاتې شوي یو او نه مو خبرې. خو کوم اصول ایا زموږ کم پرمختګونه چې موږ کړی دي، کمی لاسته راوړنې چې زموږ د افغاني کلتور او د اسلامي شاعر سره په ټکر کې، داغه د پاره مبارزه اوس هم کوو، بیا یې هم کوو، بیا یې هم کوو.
ډیره مننه کوم ښاغلی فیضي. ښاغلی اقمل، غواړم له تاسو هم د ځوانانو د مسولیتونو په اړه باندې وپوښتم چې په خپل ځوانان څه کولی شي د دغو حقونو د خوندیتوب لپاره. ښاغلی فیضي، مثلا د ځینو فعال او مبارزو ځوانانو یادونه وکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې دي، همدارنګه ځینې نور بیلګې هم شته لکه د سولې ولسي حرکت او ځینې نور ګروپونه چې د سولې لپاره غږ پورته کړی او د شته لاسته راوړنو په خوندیتوب باندې ټینګار کوي او سوله غواړي. فکر کوي څه څه کارونه کولی شي ځوانان؟
دقیقا له بده مرغه باید دا ووایم چې موږ ځوانان ته ډېره پورې، هغه ځوانان مثلا لوستي کسان هم دوی پوهېږي هم په دې باندې چې مثلا دا مثبت کار دی یا منفي کار دی، که موږ په دغه اوسني دوران یا د طالبانو په رامنځته کېدلو لږ کم شو ووایي، کله چې په طالبانو رامنځته کېدل تر ډېره پورې ملاتړ چې کوو همدا ځوانان وو چې د دوی ملاتړ به کوله. اوس مثلا ما وخت یوه لیکنه وکړه دا سرته کې ناسته چې مثلا ستونزه په کور کې ملامت تر بور ګڼو، مطلب دا چې تر دې لپاره موږ وخت ورکړی دی. نن مثلا دا ځوانان چې کلیږي تر دې لپاره یعنی مسؤلیت پذیره نه وو، دوی اوس کله چې مثلا دغه طالب رامنځته کېدله همدا ډوډۍ او هر څه دوی ورته برابرول. اوس که چېرته مثلا موږ په خپله کورنۍ کې وګورو خپل دغه زما ورور زما سره جوړ وي، آیا دا زما تر بور به په ما کې لاسوهنه وکړي؟ یعنی امکان نشته چې وکړي او یا زما د کور څخه خبر شي. خدا مو خپل ځای ورکړ او دغه یو څه مرامسته دا شرم د پر صورت په دې اړه څه نه وایم چې یعنی کای کړي چې راغلی او کنه. خو د ځوانانو په مسؤلیت کې دغه ځوانان ته پکار ده چې د ښه راتلونکي لپاره د کار کولو فرصت چې خپل واقعیت درک کړي، د ځوانانو اړوند مسلې څه باید خبر ووسی، د مسلو په اړه د ځوانانو افکار سره مثلا یو شي ګوندیز ونه ووسی، ژبني تعصب ته اړخ لامن ونه وایي چې مثلا چې زه پلان کوم، زه پلان کوم، لکه له بده مرغه چوس دغو تعصبونو او دغو ځوانانو ګوندیزو ځوانانو دغه موقع له لاسه ورکړل چې یعنی یووالی رامنځته شي. همدغه ځوانان چې دلګې جوړې کړلې او همدارنګه دغه نامې رامنځته کړې دي ولولا ډله مثبته جوړه شي لکه دا د سولې هغه چې د حرکت چې چې تر څو مثبت تدریجي ودرېږي داسې نه تر ډېره پورې پورې تاسو دغه د سولې په هغه په دغه حرکت کې تاسو ډېری د استفان ولیدل چې یوازې د ټولنیزو رسنیو لپاره انځورونه اخیستل کته ویل چې مثلا ما دا کار وکړ ایدو دپاره نه موږ باید عملي کار وکړو. ځوانان هر څوک چې غواړي یعنی راتلونکی د ګواښ سره مخ نه شي راتلونکی په نظر کې ونیسي او خپلې ټولنې خپل کلي ولسوالۍ ولایت او هېواد ته ریښتیا ژمن وي پروژهي ونه اوسي د پروژهي هغه مشرانو او د نورو هېوادونو سازمانونو د پیسو مقابل کې استعمال نه شي. خلار همدا ده دغه موږ کومه اوسني هغه ځوانان چې یعنی کولای شو هېواد له بحران وژغورو په کوم صورت کې هغه صورت کې چې موږ د خاورې ته وفادار اوسو ګوندیز ونه اوسو ژبني تعصب په نظر کې ونه ساتو زموږ د هر هغه کارزارۍ یا هغه تاجک ازبک وروري وګڼو او وسره کې موږ کولای شو له دغه بحران بیرون شو. او کنه که په اوسني حالت کې موږ روان وو اوس خپل دغه د افغانستان دغه د جمهوریت پرچا تر وړاندې کومې پالیسۍ چې دی روانې کړې دي په لالیکا د خپل ته اوس همغږي نه دي د یو دبل په وهم کې دي. تاسو وی دولتي اداره کې وګوره د دې مهمه تجربه به هم دغه لري چې په یوه میث کې یا خصوصا په دفتر کې دوی سره جوړ نه دي د یو دبل په وهې نه غواړي چې بل ورور هغه کاغورا ورور وشي که پښتون ورور وشي که تاجک ورور وشي هغه مخکې لاړ شي. یو خط شوان دی که مثلا هغه کتاب لیکي هغه کسباړه کوي هغه که په هر ډګر کې وي نه غواړي ځانه پوته وي چې دارکا مستر ابد وختي د ځوانانو همدغه غدا چې یو زمو پښاری ته غوایي چې نو باید اوس وکړو حتی په عمل کې موږ څه کوي. یعنی مثلا هغه کسان چې تر دکتورا پورې زده کړې لري د کابل پانتون د اقتصاد پاندې څخه فارغ شې دي دوی د کورنۍ اقتصاد لپاره څه کوي. او دا یو څه ده چې د قانون په نامه یو کتاب دی اغه وایي چې کله چې انا پښتنه وکړي چې زه ژوند څنګه پرمختي دي چې ته پټه شبکې وي او کله ورته وایي چې کله خپل تشکري دي اغه په کې پاتې راغلي. نو افغانان هم تر دې پورې له بده مو غوږ نه غوړي استل شي وي تر دې پورې استل شي وي. اوس مثلا د موږ ځوان دی د کابل پانتون د کاريال دی یا انرژي په 50 روپۍ په سل افغانۍ اخلي خو کله یو کتاب یادونه ورته وکړي دغه څه یادونه ورته وکړي چې دا ځان پکې جوړيږي د ژوند لارې پکې څرګند شي وي اغه کتاب که په دیش افغانۍ هم وشي د نړۍ خلې د دې په دې په لاره مثلا کولای شي دا درې ورځې راکې دا څه یو بدبختي ده تر هغه ورې کې موږ ځوانان یو مثبت فکر ونه لري د هواد سره رښتینی مینه ونه لري فکر نه کوم چې دا هواد جوړ شي او دا ځوانان خپل لاره برابر
کړي. مننه ژوندۍ اوسې لنی کمرغه اوس د سول د ولسی حرکت یو استاد اغلی عادل شاهین هم لمک سره د ټلیفون په کرخه وصل شوې خبرې کوي له هلمند لمک سره خبرې وکړي. اغلی عادل مننه چې ټلیفون مو واخیسته. موږ د ځوانانو په لاس تراوړو تر اوسه پورې بحث وکړه د تاسو نظر هم غواړم او پښتم چې لمړی لاس تراوړنی څه دي تاسو په نظر باندې او آیا واقعا هم د روان شرایط ته په کتو باندې له خطر سره مخ دي که څنګه؟ مهرباني.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول اوریدم چې تاسو ښه مېرمنه یاست. زه هم نن چې زموږ د یاسین کلمه زموږ په نظر باندې د اوسني شرایط کې د ځوانانو نظریات او د لوغه باندې چې د ټول د بهترین لپاره دي هم دا خپل او د لوغه باندې چې تاسو د یو ځای د ځوانانو دغه نوې د فکر نه د مردار نه د پښتو نه راځي د ټول د سیستم چې یو څه مشوره وړاندې کوي چې د دې د څه څه ورته
اغلی عادله او بخی چې خبرې مقطع کوم غږ ملک څه جال راځي یا موږ سم نه ورو کوم ملک زایته تغییر ورکړي زه به تر غو بیا د پښتنه او د پروګرام موضوع تکرار کوم. نن د ځوان فکر په پروګرام کې د ځوانانو په لاس تراوړنې خبرې کو تر دې دمه مو د موسیقي هنر ورزش او نور بیلابیل برخو کې د ځوانانو لاس تراوړنې یاد کړلې. تاسو څه فکر کوئ چې واقعا کومې لاس تراوړنې لرو او آیا له خطر سره مخ دي که څنګه دغه شرایطو ته په کتو؟ مهرباني.
د دې 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 د
متاسفانه اغلی عادله شاهین موږ به دوباره له تاسو سره د اړیکې کوشش وکړو. فکر کوم غږ مو سم نه راځي. پر صورت زه به بیا اوریدونکو ته هم ووایم چې تاسو هم کولی شئ زنګ راووی او که ځای مو سم وي نو راسره خبرې وکړئ. 0 اوه سوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس او همدارنګه 0 اوه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت زموږ شمیرې دي. که کوم اوریدونکی وي روابه اخلو د هغوی نظر به راواخلو چې ځوانان څه مسؤلیت لري د لاسته راوړنو د خوندیتوب په برخه کې.
السلام علیکم اغلې استانی او ټول مېلمنو ته اوریدونکو
مننه. ژوندۍ اوسئ، مهرباني وکړئ، څه نظر لرئ تاسو؟
خبرې تاسو ته کوم هغه دي چې
فکر کوم نن دا ټلیفونونه څه ستونزې لري. د تاسو ټلیفون نم غږ مجال راځي که لږ ځای ته متغیر ورکړئ او خبرې وکړئ، البته ځکه چې غږ مجال دی. کوشش وکړئ او تاسو مهرباني. بل اوریدونکو به راوخلو به برته اغلی عادل شاهین ته کوشش وکړو چې زنګ ورشي د سولې ولسی حرکت استازي سره به بیا خبرې وکړو. خو تر هغه مخکې یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ.
هلو
سلامونه، مهرباني وکړئ ستاسو غږاورو خپل نظر کراته وای.
زموږ نظر دغه دی ورور چې دغه د ځوانانو وژل کېږي، دا د ځوانانو وینې بېخي داسې روان دي لکه د اوبه چې روانې وي. هېڅ انسانت نشته دلته په هلمند کې. ظلمونې شروع کړي دي، په دې هلمند کې ډېر سخت ظلمې شروع کړي دي وروره. زه د مشرانو څخه دا خواهش لرم چې دلته څه کراري جوړه کړي، د ځوانانو ته وګورې. په زه دغه ډېر خواهش لرم ورور.
تاسو له هلمند زنګ راو که څه هم چې هلته خو د جګړو راپورونه سته، مګر آیا په نظر مو څه لاسته راوړنې لري په هلمند غوندې یو ځای کې ځوانان، که څنګه په دغه تیرو شلو کلو کې
لاسته راوړنې لرو؟ دلته ورور زموږ ځوانان چې دي تعلیم اوته دي ورور جانه، پانتونونه نیولې دي تعلیم اوته دي، او دوی ټول پر کورونا شي ورور. نه کارونه سته، نه یو دغه ورسره سته چې د دې سره یو کومکونه وسي خواري ورکړي ورور. ټول سواداره دي دلته د ځوانانو لپاره موږ ډېر غټه لاسته راوړنې موږ لرو.
ځوان دي سلامات اوسئ. د ځوان فکر پروګرام درنو مینوالو، تاسو د ځوان فکر پروګرام ځینو اوریدونکو غږونه واوریدل. دوی له بېلابېلو ځایونو زنګونه راویلي وو. یو ویل چې د طالبانو په وخت کې د موسیقي اوریدل منع وو او دوی به پخپله نعتونه اوریدل او خلک یې دې کار ته نه پرېښودل. دوی وویل اندېښنه یې درلوده که طالبان راشي بیا به همدغسې ستونزې جوړې وي. همدارنګه له هلمند بل ځوان زنګ راوهلی وو، ویل چې هلته هم ستونزې شته. ګڼ ځوانان باسواده دي خو د زده کړو زمینه نه ده ورته برابره. ښاغلی فیضي، زه غواړم وپوښتم چې دغه د ځوانانو وزګاري څومره خطرناکه ده، او دغه وخت کې چې دوی تعلیم کړی په دغو شلو کلونو کې یو نسل رالوی شوی او تعلیم یې کړی، دولسم یې لوستی دی، دوی به بالاخره څه کوي که په همدغه شکل باندې دا جنګ جګړې روانې وي؟
هر هیواد کې یا په هر ټولنه کې چې بیکاری هلته ډېرې فاجعې زېږوي، خصوصا زموږ په هیواد کې. دلته د جګړو یو عمده عامل بیکاری ده، ځکه ځوانان سرګرمي نه لري، دوی داسې سالم مصروفیت نه لري. بیا مجبور دي چې دوی د جګړې طرفونو ته ولاړ شي. اولته د جګړې په طرفونو کې هم زه چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې ګرځېدلی یم یا د طالبانو د ساحې معلومات لرم، هلته عموم کې ذهنیت ځوانانو د نوو ځوانانو ذهنیت دا دی چې په دا راډیوګانو کې د طالبانو مخابرې نیولي پلانکي مولوي صاحب داسې ویل پلانکي مولوي صاحب داسې ویل دا یو بانډار یو مجلس دی هلته په کلیوالو سیمو کې خصوصا په هغه سیمو کې چې هغه د طالبانو تر ولکې لاندې دا ځوان چې بیکاره یې دا مجبور دی چې دا نه پاتېږي په داسې حالت کې حتما یو طرف واقع کیږي دلته چې ښارونو ته راسو یا په ښارونو کې معیار اوس ښه وظیفه ښه موټر ښه کور معیار دا ګرځېدلی دی په دغه حالت کې چې په ښار کې څوک بیکاره ګرځي او هغه خپل سیالان ویني نو بیا مجبور دی چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره حتما یو څه تلاس واچي یو چې کار نه وي نو مجبور دی چې دی به د جنگ لیکو ته نو بیکاری لویه ستونزه ده خصوصا زموږ په جنوبي ولایتونو کې د دردا او وروستۍ جګړې کې مثال در کو چې موږ د ولس عایداتي منابع یا چې کوم محصول تناس و هغه ټول تعلاس ولا د یو کال لپاره موږ سنګزي صاحب وصول دا چې د سارا د بغدادانو د خلکو چې هغه پورونه کوي کله چې حاصل واخی بیا پورونه هم ادا کی یو مریضی هم ساتلی یو حجم وکي یو د زوی وادوم وکي دغه محصول څخه دی هر څه ټول کلنې ژوند دغه ته انتظار تیر کړی په متاسفانه په چیر او د حصول په وخت کې زموږ د کندهار فرغنده ولسوالۍ کې جنگ پیښ شو حمله وکړه او حمله په یو طرف ته چې هغه د خاص د حصول پر وخت انځر زیږیدل طالبانو حمله وکړه ځایونه یې مینونه کړل او مینونه پټاوس ول بیا حکومت تقریبا مسلسل درې میاشتې بمبارونه پر وکړه هیڅ محاسبه نه درلوده چې د کډوال چیرې ځای پر ځای سي او د خلکو ته لومړني اسانتیاوي څنګه ورسیږي خلک ټول ښارونو ته راغلي وو په درې غزي کې اوسېدل یا د دوستانو د قربانو قرب اوسېدل نو یو ګډ وډ حالت وو زموږ جنگونو و د پولو زموږ میوان ولسوالۍ جړی ولسوالۍ د هلمند ولسوالۍ د روزګان ولسوالۍ چې دا د پیلن د سقوط وو د جنگ په حالت کې دی د زابل ولسوالۍ همدا شان د جنوب په ځون کې بیکاری ډېر زیاته ده او دا خو ډېر مشهور قول دی د حضرت عمر صاحب چې د بیکار سړی ذهن د شیطان زاله ده نو بیکاری څخه ډیری نورې فاجعې د جنگ پرته ډیری نورې فاجعې هم پیښېږي انسان غیر منظم وي د غیر منظم والي څخه خوب غیر منظم خوراک غیر منظم او د چا سره تګ راتګ راشه درس ټولنیزې اړیکې دا ټولې اغېزمنې نو بیکاری یو لوی ستونزه ده او دا زموږ حق دی چې په اساسي قانون کې هم یاد شوی دی متاسفانه په دا کې دولت یا حکومت پاته راغلی دی که څوم مشته وعده د میلیونونو کاري فرصتونو د ایجاد راکول سوی وي خو هیڅ هم نسته اوس موږ ورځ په ورځ سره قانونه کې تغییر راغلی دی البته تشتوي ختمن دی خو ډک سوی نه دی او دا زموږ حقوق دی د کار حق په افغانستان په اساسي قانون کې نړیوالو سازمانونو یا د بشر حقوقو په اعلامیه کې د کار حق د یو هیواد د تبع اساسي حق دی چې دا باید ورکول شي
مننه ښاغلی فیض خغلی فیضی مننه خغلی اقمال لکه څنګه مچو ویل د جنگ جګړو تر څنګ دغه سی نور فاکتورونه هم چې لکه د وزګاری مسله ده دغه هم د ځوانانو راتلونکی او لاسترولنی څومره له خطر سره مخ کوي له تاسو به وورو
څنګه چې دا خو معلومه خبر ده چې بیکاری هغه ستره ننګونه ده چې د اوسنۍ روانې جګړې د ملا تیر جوړوي او د همدې عمل افغانان په هر ناوړه کار لاس پورې کوي ځکه یو سالم مصروفیت نه لري د جنگ چیرته چې جنگ یو هلته تابان چې هلته ناخوالې زیاتې وي بیکاري صرف سلو کېږي حتی هغه کورنۍ ناخوالې رامنځته کېږي دا خو پرېږده چې مثلا هغه بیرونۍ جګړې وي دغه کورنۍ ناخوالې هم رامنځته کېږي ځکه هغه د بیکارۍ نه رامنځته کېږي کله چې یو څوک اقتصادي ستونزه ونه لري هغه ته پرمختګ ستشت خلک سمو کیږي چیرته چې هغه ته اقتصادي ستونزه رامنځته شي هلته کورنۍ ستونزه هم رامنځته کیږي هغه ته حتی د ورونو ترمنځ هم دغه ستونزه رامنځته کیږي یا وایي مثلا تا پیسې هم پیدا کوي هغه ویتان پیدا کوي نو تابان ستونزه ډېره ده د بیکاری اوس که موږ وګورو تر دې پورې چې دغه نیو کې د ما په نظر باندې زما د تجربې په اساس باندې تر کومه حده زه پوهیږم دغه چې مثلا موږ په نړیوال سازمان باندې نیول کې یا په بل 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 ی تر دې راته موږ بیا هم تکراروم که چېرته مسؤلیت پذیره ونه اوسو، خپلې کورنۍ ته وفاداره ونه اوسو، خپل ملت ته وفاداره ونه اوسو، موږ به دغه ناخوالې لکه د تاریخ په اوږدو کې هم چې تېرې کړي دي او تېرېو به او دغو د تېر تاریخ څخه له بده مرغه موږ مثبته پایله نه اخیستې، نه مثبته نتیجه ترې اخلو. یا دغه ازمایښت نور هم تاریخ ته ګورو، تاریخ ته په دې انګورو. مثلا موږ دلته ځینې د ځینو خلکو په وینا باندې وایو چې مثلا دا پلانکی مجاهد دی، پلانکی مجاهد موږ جهاد کړی دی، موږ داسې کړي، موږ داسې کړي دي. د هغو په اساس د هغو زاویې ته ګورو. مثلا که چېرته موږ یو څوک ګمارو مثلا په حکومت کې اوسنۍ بېکاري د اوسنیو ځوانانو چې کوم ناخوالې تېروي د دوی ټول پره باید حکومت په غاړه واخلي، ځکه دغه ملکي همدغه حکومت ورکړی دغه هغه ته مخالفینو ته چې اوس رامنځته شوي سره یې کړی دي. تاسو وګورئ چېرته چې پښتني سیمې دي هغلته جنګ روان دی، چېرته چې پښتانه دي همده ملکي دي جنګ ورکوي، د جنګ خوښي دي. نن که چېرته مثلا پاکستاني ته یو پښتون یا یو افغانۍ ځای ورنه کړي، په کلي کې به هغه چېرته شپه تېروي. یعنې که موږ تاسې په سادال فازو باندې لاړ شو، مثلا په کلي وړې برخې ته لاړ شو، اوس وګوره مثلا وردګ ولایت کې د نن د جغتو ولسوالۍ سقوط کړی دی، موکې چې ورکړی هم ته ولس ورکړی دی. په سوالې دا کېنول اوس مثلا تېروي، هر څه چې راځي، هر څه ناخوالې چې راځي، هر بحران چې راځي تېروي. ملت خو تاسو ته معلوم دی چې باور دی وشه چې پکت د سر خیر غواړي، له هر څه نه تېر دي، د هر څه له سره غوړو نه تېر دي. یوازې وایي چې پکت سر متونوي زوی مې، حتی دغه یو څوک چې د کوره بیرون ته وځي، په دې تمه بیا دی دغه هیله نه لري، نه په دې مطمئن دي چې دوی بېرته جوړ روغ یا به هم ژوندی کوته راځي. یعنې خلک دومره له ننګونو سره مخ دي. اوس که موږ دغه دغه د کابل او د کندهار لویه لار ووینو، په لس متری کې چاودنې رامنځته شوي. دغه ملکي چا ورکړی، دغه د سړک ورانول چا ورکړی، د وخت چا ورکړی دغه مخالفینو ته؟ خپل هم دغه پښتانه ورکړی دی. که چېرې ما ورته ویل چې خپل ورور دغه تا ته وفادار اوسي، یعنې هېڅ وخت نه شي کولی چې ستا ګاونډی د تا تربور یا د تا دښمن یا د تا رقیب په تا کې لاسوهنه وکړي، ځکه ته یو بل ته وفاداره یې. نو د دونه معلومه خبره ده چې پښتانه په خپل منځ کې همغږي نه دي، یو بل ته وفاداره نه دي. مغه د تاریخ تېرې کړنې تکراروي، یو بل ته تعصبي په سترګه ګوري. دا پلانکای، دا پلانکای به کوي کوم دی، دا اتګرایي پلانکای، پلانکای همدغه ته ګوري، همدغه په اساس باندې دغه ناخواله رامنځته شوي ده او ځوانان یې سم تېروي. بیا هم که چېرته ځوانان له دغو ستونزو څخه، له دغو تعصبي کړنو څخه تیر نه شي، نور هم ځوانان مو له بحران سره مخ کېږي. نو ما له ځوانانو څخه هیله همدغه ده چې له دغو تعصبونو څخه لاس واخلي، خپل کور، کلي، ولسوالۍ او ولایت او خپله راشي. زه باوري یم که چېرته همدا اوس د ملت ځوانان که هغه بېسواده دي که سواده دي، له بده مرغه یوه یوه ستونزه د موږ دغه په دغه موږ په ټولنه کې دا ده چې تر ډېره پورې دغه جنګ کې ډېر لوستې کسان روان کړی وي. باور وشه که نه لوستې کسان دومره روان کړی وي، نه دا دومره هنر لري. خو له همدغو ښارونو څخه حمایه کېږي، ځوانانو ته پیسې استول کېږي، همغه د جګړې لوبه روانه کړې ده. نو له ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې خپل کور ته، کلي ته او همدارنګه ولسوالۍ ته، ولایت او خپلې خاورې ته وفاداره پاتې شي، که نه له سخت بحران سره به مخ کېږي.
مننه کوم دلته سونه د پروګرام وختم په خلاصېدو ده، تقریبا ورسته څو دقیقې دي. ښاغلی فایزي له تاسو به هم ورسته خبري واورو، مهرباني وکړئ.
مستنګي صاحب، زموږ افغانان تر ټولو غوښتنه یا زموږ لومړیتوبونه هغه د ژوند حق دی. تاسو اوس واورېدله د اورېدونکو تلیفونونه راځي، د افغانستان په هر نقطه کې مایوسي ده، کوشتو خوچوږي نن مری. زموږ د ځوانانو اساسي غوښتنه او لومړیتوبونه د ژوند حق دی، د غوړستو د اقتصاد حق دی، د کار حق دی، هغه خپل حقوق د لپاره موږ مبارزه کوو. فعلا کوم چې موږ د بحث موضوع و چې هغه د دنیا ازادي وي، د بیان ازادي، فردي ازادي، موسیقي او سپورت، دا کې د فعلا د لپاره موږ د لپاره لومړیتوب هم نه دی، ځکه یو څوک چې وژل کېږي او د مرمۍ په باران کې بغلي او ته ورته ولاړې چې ته یو دستخط راکړې یا یو بل غیر مهم کار پوښتنه ځینې کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند وسیون کم شي او بند مطلق بند شي، هیڅ افغان د وژلو نه دی. دلته د افغانستان په وسلوالو ځواکونو کې کم ځوانان ولاړ دي، د طالبانو په لیکو کم ځوانان ولاړ دي. دا ټول همدا افغانان دي، همدا دوه شانو کې مشترکات دي لري چې هم افغانان دي هم مسلمانان دي. نو بیا که پر یو چی باندې مخالفت یا غ جمهوریت او امارت لا یو مخالف کی دون زور کول دا فکر سالم فکر دې زورونه اشاره ونه لګی چې دا پر دوه ټکو باندې موافق یو نن باید خپل ترمن کشي هیڅ هم تر اوسه نه جسوی موږ ان شاء الله چې سوله وتی ځوانانو ته ډیر کار ګوري چې موږ د تلويش کالو جبران په کم بس چې موږ پرمختګونه کړی دي په کم بس کې موږ په شاتک کړی دي ور خپل اساسات باید کار وکړو د افغانستان د قبایلو د افغانستان د ولس چې کوم کلتوري انانات پر هغه باندې کار وکړو زموږ زه په دې باور یم کچېری موږ 50% هم صرف خپل افغاني کلتور انانات موږ قایل وو سو او پر هغه باندې عمل وکړو موږ ستوندې حل حساب یو بل خبره چې موږ د 15000 کاله څخه په ټاکوراتیا باندې پراته یو موږ افغانان یا دیزو اسلام راغلی دی ټول مسلمانان سوی ماشاءالله تر اوسه پورې هم ټول افغانان اکثریت مسلمانان نه نیوي اشاره نه نیوي په صد مسلمانان دي پر دا غد وو ټوک باندې زموږ تمرکز دی پاتې چې نورې کوم دیموکراسي راځي په اصطلاح کپیټالیزم مفکوره ده یا کمونستان راغلی و د حکومت مشره مفکوره و یا نورې مفکوره دي یا نظام نه و د دې ټول دا یو قسم مفکوري او قسم فلسفي دی هغه پلاتون وایي وایي فلسفه هېڅکله په هغه کې چې ورته پردی دی نیش نسي وهلی او په هغه کې وده نه کوي موږ افغانان یو موږ خپل انانات لرو موږ خپل کلتورونه لرو دلته هېڅ زموږ په زړه کې بل څه نیش نسي لګولی دا موږ زموږ تاریخ هم تجربه کوي دلته کسان راغلی دي بیرته دلته دځایڅخه مایوسه تللي دي یو اسلامي شاعر افغانانو منلي دي هغه صورت کې چې موږ غزنوي مخکې د طاهریانو په وخت کې موږ د اسلامي خلافت سره اړیکات اعلان کړې دي او دا خاوره یو مستقل ملت وو یو مستقل فیصلې نیولې او مستقل کړي که څوک د دې خلکو دا اساساتو د تخریب هڅه کوي دا به یو ناکامه هڅه وي هغه به هر وخت ناکامه وي
مننه کوم له تاسو نه ښاغلی حقمل تاسو هم یو د قورسته وخت درکو ک خپل پیغام ورسته راته وي ژوند دی اوسه
ستاسو صاحب زه خو وازم دا پیغام ځوان ته به هم تکرارم چې که چیرې موږ دغه ټکو ته یعنی جدي پاملرنه وکړو یعنی موږ مطمئن چې دا هیواد به جوړیږي او زموږ به شي بهر کنه اشاره لا قومي ژبني تاسو لري وسو یواز شعار نه موږ اوس عمل ته ضرورت احتیاج لرو اوس موږ ګور دغه شعاری کسان موږ ډیر ولې دلته وزارت کې موږ ولې ساره برخه کې موږ به چې وایي شعار په نامه برابر وو او بس موږ اوس عمل ته احتیاج لرو یعنی که موږ خو دې اوس زموږ تر ډیره پورې دی دا سواد کې چې دا یعنی تر ډیره بس دی چې دا به سواد د تجربه په اساس هم دومره کوي دا سوادار نه په پرتله هغه ډیر کوي نو خلاره ده دا چې دا څنګه زب یواز عملی کړو خپل کورنۍ کې په خپل هیواد او همدارنګ د نړۍ په لوتو ان شاء الله موږ به د بهرن سره مخ نه وو او یو مثبت اخته بدو
ژوندې اوسې خغلې ځوان فیضی او خغلې حمید حق مل تاسو مننه چې د پروګرام کې مو بحث وکړه را سره ګډون مو وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه چې د ځوان فکر نه نه پروګرام مو اوریدل